دوشنبه د تلی پنځمه د سپتمبر و وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوبه جوړه خپرونې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې خپرې شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي د غزنی د محاصره شوې ولسوالۍ اجرستان حال درکوو چې پرون تر ناوخته لا د سقوط په حال کې وه، خو اوس تازه دمه ځواکونه ورسېدلي دي. د افغانستان په اړه د پاکستان د سریاعظم د څرګندونو جزئیات هم خپروو چې وایي کابل او اسلام آباد په ګډه باید خپلې ستونزې سره هوارې کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. امریکا وایي چې ډېر ژر به د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. د ایران ولسمشر د خپل هیواد د اټومي لانجې پر روانو خبرو انتقاد وکړ او د امریکا لوی درسیس په دې باور دی چې د داعش د ځپلو لپاره په زرګونو پلیو ځواکونو ته اړتیا شته. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات هیله مندي چې د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی به د لوړې له مراسمو وروسته ډېر ژر د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست د جمعې په ورځ وکړه. ارنست ونه ویل چې اشرف غنی به کله دا سند لاسلیک کړي. ټاکل شوې چې اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د نوي ولسمشر د دندې لوړه وکړي. د غزنی اجرستان ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه رسېدلي دي. پر دې ولسوالۍ دولت مخالف وسله والو ډله ایز برید کړی دی او په تیرو دوو ورځو کې د ملکیانو په ګډون د شاوخوا شپېته کسانو د وژنې راپورونه خپره شوي دي. د غزنی والی محمد موسی اکبر زاده ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته کومکي ځواکونه رسېدلي او وسله وال به د اجرستان ولسوالۍ د نیولو فرصت پیدا نه کړي. اکبر زاده زیاته کړه په غزنی ولایت کې جګړه په هیڅ راز نشي توجیه کېدی.
حتی یو خارجی بوټ او چپک نهسته، نه په منطقي لحاظ باندې او نه په شرعي لحاظ باندې د داسې خلکو په مقابل کې جنگ نه منطق اجازه ورکوي او نه شریعت.
په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت استازو د اجرستان وضع د اندېښنې وړ بللې او وایي یو شمېر ملکیان وسله والو برمته کړې دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې جګړه سسته شوې او یوازې په څو محدودو ساحو کې دوام لري. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د مرستندوی ځواکونو له رسېدو سره د سنگین ولسوالۍ زیاتې برخې د وسلوالو له واکه وتلې.
سنگین ولسوالۍ کې څو ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو په ځینو ساحو کې چې توغي ساحه ده او جنوب د ولسوالۍ راځي د سنگین ولسوالۍ په غوځای کې بریدونه شروع کړي وو چې بالاخره افغان قواوې هغه ځای ته په وخت ورسېدلې، هغه حملې یې دفع کړلې او بالاخره
ل بل خو د هلمند ولایتي شورا غړي عبدالله جان د جمعې پر اساس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سنگین ولسوالي لا هم نه امن ده او خلک نشي کولای چې په دې ډول ژوند مخته پکې یوسي. په لغمان ولایت کې د بي پيلوټ الوتکې په بریډ کې څلور تنه وشل شوې دي. د دې ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل د حمله د جمعې د ورځې په ماسپښین شوې او د زرقاوي په نامه د طالب وسله والو یو قومندان هم پکې وشل شوی.
دا لنګار ولسوالۍ اړوند د سنگره درې په بابا خاکسیمه کې د احساس ځکونو د بې پیلوټه تیارې په راکټي برید کې د مخالف وسلوالو مشهور قومندان زرقوي د خپلو دریو تنو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
عمر ځواک زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه د زرقوي په نامه د وسلوالو د دغه قومندان په لټه کې وو. د ایران ولسمشر د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه په خبرو کې پر ورو پرمختګ انتقاد وکړ. حسن روحانی پرون وویل چې د تیرو څو ورځو په خبرو کې ډېر ورو پرمختګ کیږي. روحانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبریالانو سره خبرې کولې وویل د دې موافقې لپاره ټاکلې ضرب الاجل را نږدې شوی دی. د ایران او د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني د استازو د خبرو دوهم دور د سپتمبر په 19 په نیویارک پیل شو. د امریکا پوځي مشان وایي د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد مبارزه وخت غواړي. د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمسي وویل د داعش پر ضد به مبارزه پر لپسې ډول دوامدار وي او دا به وخت ونیسي. جنرال ډیمسي زیاته کړه په سوریه کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې د اسلامي دولت د وسلوالو تر واک لاندې دي د مخالفانو د یوه 12 یا 15 زره کسیز ځواک چې لویدیځې ملاتړ وکړي اړتیا لیدل کېږي. د برېټانیا پارلمان په غوسه اکثریت په عراق کې د اسلامي دولت د سختدریز ډلې پر ضد د هوایي بریدونو ملاتړ وکړ. د پارلمان غړیو اووه ساعته پر دې خبرې وکړې چې د برېټانیا هوایي ځواکونه د اسلامي دولت پر ضد په عراق کې په عملیاتو کې برخه واخلي که څرنګه. له دې خبرو وروسته 544 غړیو موافقه رایه ورکړه او 340 غړیو مخالفت وکړ. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پارلمان ته په خپله وینا کې وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو خپله خشنه څیره څرګنده کړې ده. بل لور ته ډنمارک او بلجیم هم پرون اعلان وکړ چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت پر ضد په مبارزه کې شریکې شي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات
سلام سهار مونیک مرغز زنجیب زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.15، په کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.18، په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.19، په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.14، او په جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 15.23 اټکل شوی ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د غزنی د والی سرګندونی د اجرستان د محاصره شوی ولسوالی پاړه خبرو.
زمونږه امنیتي فوټونه د هغو فوټو سره یو ځای کول چې د پیرو سوره غورا په دی په د ری په مقابل کې ظالمان د څو ولایتونو نه راجم شوي وو.
د منتخب افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی له ویشمنې مو خبره وو.
نظام انتخاباتي افغانستان به صورت بنیادی اسلام.
د پاکستان صدر اعظم د کابل او اسلام آباد پر ګډې همکاري ټینګار وکړ او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې له داسې چا سره شخېدلی وو چې د یو ځان وژونکي برید د سترګو لیدلی حال راکوي.
ناګان یو ډیر قوي غرض وس خو څوک کته منډې څوک غل ورختا سو د دلیزونو ټول لګار د غبار او خاور او شیشونو هر ډک سو.
د غزنی اجرستان ولسوالۍ ته مرستندویه ځواکونه رسیدلی دي. پرون له سیمې د ازادي راډیو خبریال خبر راکړ چې شیبه په شیبه د دې ولسوالۍ محاصره دولت مخالفه وسلوال تنګوي او هر لحظه ممکن سقوط وکړي. سیمې ته د نویو ځواکونو د رسیدو په اړه د غزنی د والی د سرګندونو جزئیات د جانقالی کوزی په راپور کې.
د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ باندې د حمله په داسې وخت کې پیل شوې چې د افغانستان منتخب جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کوي او بهرني ځواکونه له غزنی ولایت څخه مخکې لمخکې وتلي دي. د غزنی والی ښاغلی محمد موسی اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د اجرستان ولسوالۍ د نیولو په مقصد ډلې ځه حمله کړې وه، خو د افغان امنیتي ځواکونو او ځایي خلکو په همت هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي.
امنیتی قوتونه د هغو قوتو سره یو ځای شول چې د پیرو سوره غورا په دی خوا د هغې په مقابل کې ظالمان د څو ولایتونو نه راجم شوي وو او دستهجمعي حمله یې درلودله او غوښتل یې چې یو څه دست اورد ولري او د اجرستان ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د اعلی په فضلو په مرحمت د ملي اردو پولیسو او امنیت ملي په پراخ حمایت او د منطقې د خلکو په تمام حمایت سره دوی ونتوانېدل چې د شوم هدف ته ورسېږي. د خلکو په اطمینان ورکړم چې انشاءالله مرکزي حکومت لامن ته رسیدګي کړي.
د غزنی والی زیاته کړه دا چې په دې ولایت کې هیڅ بهرنی عسکر نشته، نو نه په منطقي او نه هم په شرعي لحاظ د دې ولایت پر خلکو دا ډول ظالمانه حمله توجیه کېدای شي. د ویل
غزنی هغه ولایت چې په دې کې حتی د یو خارجي بوټ او چپتکه نشته، نه په منطقي لحاظ باندې او نه په شرعي لحاظ باندې د داسې خلکو په مقابل کې جنگ نه منطق اجازه ورکوي او نه شریعت. پس معلومیږي چې دا د افغانستان قسم خورده او قسم خوړلي دښمنان دي. دوی د بشریت دښمنان دي. دا څوک چې دا عمل کوي او دوی د اسلام د بدنامي د پاره ملا تړلې ده. ترڅو اسلام بدنام کړي چې اسلام دین دوی ته وایي چې ورور راجدېږي او بل ورور په بې رحمۍ سره شهید کوي. لکه نن او پرون چې زمونږ خواندي ورونه د اجرستان په ولسوالۍ کې ملکی خلک د دې ناروا او د دې شوم جنگ په نتیجه کې هلته شهیدان شول.
په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازی نفیسه عظیمي وای د غزنی ولایت وضع خطرناکه ده او وسلوالو طالبانو په اجرستان ولسوالۍ کې یو شمېر ملکیان برمته کړي دي. له بلې خوا د جمعې په ورځ د اروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ هم وسلوالو ډلیزه حمله وکړه او د ولسوال عبدالله خان په وینا دا مهال د دې ولسوالۍ په سلو کې اتیا برخه د وسلوالو تر واک لاندې ده او هغوی هڅه کوي چې د ولسوالۍ مرکز هم ونیسي. عبدالله خان اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي دوی کابل ته خبر ورکړی خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. دې زیاتوي که چیرې له مرکز څخه ځواکونه ونه رسیږي دا ولسوالۍ ممکن سقوط وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د غزنی والی وایي چې اجرستان ولسوالۍ ته نوي مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي. له لوی سره د غزنی ولایت امنیت ګډوډ دی. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم ته د غزنی یو دوه تنو د خپلو سیمو د امنیت په اړه وویل.
ستاسو له پیغامونو نه
میرویس د غزنی د ښار اوسیدونکی یم. د غزنی د ښار او ولسوالیو امنیتي وضع تر پخوا څو چنده خرابه سوې ده. دلته هدفي وژنې، طالبانو هجومي بریدونه، راکټ ترانی د خلکو ذهنونه بیخي ګډوډ کړي. په نږدې دوو میاشتو کې تقریبا 15 تنه د ښار په مابین کې د هدفي وژنو ښکار سوې. په دې کې قومي خلک، امنیتي مسؤولین، امنیتی سرتیری او حکومتی کارکونکي شامل دي.
محمود هم د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی ټاکنو له دوهم دور وروسته په غزنی کې امنیت شاوخوا 80% خراب شوی ده. د مرکز په ګډون په دریو څلورو ولسوالیو کې ناامنی به حد زیاته شوې ده. د ولسوالو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. په ښار کې هدفي وژنې دوام لري، مخه یې نه نیول کېږي. تقریبا 4-5 ولسوالۍ تر شدید امنیتی تهدید لاندې دي.
د غزنی ته یو دوه تنو اوسیدونکو څرګندونې مو له ازادي راډیو څخه واورېدې. په روانه خبرونه کې په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی څرګندونې خبرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته په انتخاباتو کې د هغه د ګټلو لپاره اعتبارنامه پرون وسپارله. د دې سند له مخې په انتخاباتو کې اشرف غنی احمدزی د 55.25% رایو له ګټلو سره د افغانستان ولسمشر شوی دی. په هغه غونډه کې چې په دې ارتباط جوړه شوې وه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وویل د دې لپاره چې په راتلونکي کې په انتخاباتو کې درغلی ونشي او مخه یې ونیول شي نو باید الکترونیکي تذکرې وویشل شي. اشرف غنی احمدزی هم ژمنه وکړه چې په اساسي توګه به د انتخاباتي بنسټونو اصلاح کول د ده په کاري لومړیتوبونو کې ځای ولري. قسیم سلمل له کابل راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان له نوي حکومت څخه غواړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش او د افغانستان د وګړو د دقیق احصایې په برخه کې جدي اقدام وکړي. د دغه کمیسیون رئیس د جمعې په ورځ د افغانستان نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د اعتبارنامې د ورکولو په غونډه کې وویل تر هغو چې په دغه برخه کې اقدام ونه سي نو په انتخاباتو کې د تخلف او تقلب ستونزه به حل نه سي. احمد یوسف نورستانی په دې اړه داسې وویل:
تر څو چې افغانستان الکترونیکی تذکرې ونه لري تر هغو چې د رای ورکونې په شرایطو د برابرو کسانو شمیر معلوم نشي، انتخاباتي حوزې معلوم نشي او د رای ورکونې په مربوطه انتخاباتي حوزو کې د رای ورکونکو لیست مشخص نشي، کله اسمانه ملایک هم راولي د تقلب او تخلف دا ستونزه به له هیواد څخه ورک نه شي.
نوموړی د انتخاباتي بهیر د ځنډنې کېدو په خاطر له خلکو بخښنه وغوښته. د دغه راز ویل شاید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر کارکوونکي هم د دوهم پړاو انتخاباتو په تقلب کې ښکېل ووسي، خو زیاته کړی چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري هم تقلب سوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره یکشنبه اشرف غنی احمدزی نوی منتخب ولسمشر اعلان کړ. نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی چې د جمعې په ورځ دته د انتخاباتو د کمیسیون له لوري د اعتبارنامې د ورکولو په غونډه کې خبرې کولې، ژمنه وکړه چې د انتخاباتي نظام به په اساسي توګه اصلاح کړي.
هم زما او هم د ډاکټر صاحب عبدالله اجمنه داده چې کوم ټکي چې نورستانی صاحب یاد کړل هغه به د خپلو کارونو په سر کې ځای وو او د افغانستان انتخاباتي نظام به په اساسي توګه اصلاح کوو.
تر دې یو ورځ مخکې ډاکټر عبدالله عبدالله چې د ملي وحدت په حکومت کې به اجرایوي رئیس وي، هم په یو غونډه کې د افغانستان د انتخاباتي نظام پر اصلاح کولو ټینګار وکړ. ټاکل سوی راتلونکي دوشنبه د افغانستان نوی ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کړي او عملا په خپل کار پیل وکړي.
لاند خبرونه لرو. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون وویل د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی به د لوړې مراسمو وروسته ډیر ژر د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. د غزنی اجرستان ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي. پر دې ولسوالۍ دولت مخالفه وسلوالو ډله ایز برید کړی دی او په تیرو دوو ورځو کې د ملکیانو په ګډون د شاوخوا شپېته کسانو د وژنې راپورونه خپاره شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې جګړه سسته شوې او یوازې په څو محدودو ساحو کې دوام لري. د هلمند د والی ویاند ازادي راډیو ته ویل د مرستندوی ځواکونو له رسېدو سره د سنگین ولسوالۍ سیاتي برخې د وسلوالو له واکه وتلې. په لغمان ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وشل شوې دي. د ایران ولسمشر د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه په خبرو کې پر رو پرمختګ انتقاد وکړ. حسن روحانی پرون وویل چې د تیرو څو ورځو په خبرو کې ډیر ورو پرمختګ کیږي. د امریکا پوځي مشان وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه وخت اړتیا لري. په دې ارتباط د امریکا د لوی ترسیز جنرال مارتن ډیمسی وویل هیله مند دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټینګه او دوامداره مبارزه ادامه پیدا کړي. د بریتانیا پارلمان په غوڅ اکثریت په عراق کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې پر ضد د هوایي بریدونو ملاتړ وکړ. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي د ملي یووالي د حکومت په اړه له موافقې وروسته زیات شمېر افغانانو د راحت احساس وکړ او دې موافقې امریکا او متحدانو ته هم لاره پرانسته چې په افغانستان کې د خپلو ځاني او مالی زیانونو په بیه خپلې لاسته راوړنې تر یو حده خوندي وساتي. د ګارډین په لیکنه د متحده ایالاتو لپاره په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو ګټه دا ده چې نوې افغان مشرتابه چمتو ده له واشنگتن سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. دغه راز دا موافقه د ولسمشر کرزی واکمنۍ ته چې په دې وروستیو کلونو کې له امریکا سره جنجالي اړیکې درلودې د پای ټکی کېږدي. خو د ورځپاڼې په وینا دا موافقه له زیانونو سره هم مل وه. په افغانستان کې د انتخاباتو پروسې خپل حیثیت بایلود او دا ثابته شوه چې د خلکو برخلیک د رایو د صندوقونو له لارې نه بلکې د تړلو دروازو تر شا ټاکل کیږي. دا مطلب لیکونکي وايي ښایي زیات وخت ولګیږي ترڅو د انتخاباتو پروسې ته اوخته زیان جبیره شي. نیویارک ټایمز رسپانه بیا د افغانستان په اړه د پاکستانی ژورنالیست احمد رشید یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي افغانستان هغه شان چې لازم و پرمختګ نه دی کړی. احمد رشید لیکي متحده ایالاتو له 2002 کال څخه نیولې تر 2013 کال پورې په افغانستان کې څه د پاسه 640 میلیارد ډالر لګولي او ټاکل شوی و چې افغانستان اوس پر خپل ځان متکی وای، خو په دې برخه کې شوی پرمختګ د پام وړ نه دی. احمد رشید وړاندې لیکي افغانستان په 1990 کلونو کې یو نادار هیواد و، خو بیا هم خپل غلای درلوده او بهر نړۍ ته د میوو، لاسي صنایعو او قیمتي ډبرو پراخ صادرات درلودل، خو اوس اداري فساد او د نشه موادو کاروبار د افغانستان اقتصاد ته سخته ضربه ورکړې او دا ستونزې د دې سبب شوې چې له دې هیواد څخه د سلګونو میلیونو ډالرو پانګه بهر ته وستل شي. نیویارک ټایمز ته احمد رشید لیکلی که په افغانستان کې دننه او د دې هیواد د بهرنیو متحدانو ترمنځ رښتینولي موجوده نه وي، نو لرې نه ده چې دا هیواد بیا د کورنۍ جګړې کندې ته ولویږي او تر طالبانو هم سخت دریځه ډله په واک کې ورسیږي او برخلیک د عراق او سوریې په شان وي. خو ټایم آنلاین خبرونه بیا د امریکا د ډیموکرات سناتور کارلن لیفین له قول لیکلي چې افغانستان د پاموړ لاسته راوړنې لري او باید د دې هیواد راتلونکي په اړه مایوس نه شو. د خبرونه په وینا ښاغلی لیفین ویلي له 15 نیولې تر 70 کې کسان د افغانستان له جګړې راضي نه دي، خو د افغانستان له 70 نیولې تر 80% خلک په دې باور دي چې جګړه د دوی په ګټه وه. د امریکایي سناتور ویلي هغه کسان چې له افغانستان څخه زرګونه کیلومتره لري دي ښایي د دې هیواد په اړه سم قضاوت ونه کړي. ټایم آنلاین خبرونه وړاندې لیکي د امریکا مالیه ورکوونکي دا حق لري چې د افغانستان د جګړې په اړه پوښتنه وکړي، خو سناتور لیفین وایي که چیرته ورته افغانستان ته د سفر فرصت برابر شي نو دی به د امریکا خلکو ته دا پیغام راوړي چې په افغانستان کې د امریکا هڅو څومره ګټه کړې ده.
خبری مجله اوري.
د پاکستان سر اعظم نواز شریف وایي چې هیواد یې د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه او سوله ییزې اړیکې غواړي. نوموړي د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان او افغانستان دواړه له یو ډول ننګونو سره مخامخ دي چې له امله یې پراخو دوه اړخیزو اړیکو او تفاهم ته اړتیا شته. نواز شریف همدارز یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت هرکلی وکړ او د همکاریو ډاډ یې ورکړ. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه او سوله ییزې اړیکې غواړي او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. نوموړي زیاتوي چې افغانستان دا مهال له یو تاریخي پړاو تیریږي. په دې هیواد کې د لومړي ځل لپاره واک په سوله ییز ډول له یو حکومت ته بل ته لیږدي چې له امله پاکستان افغان اولس او نوي افغان دولت ته مبارکي او د اړخیزو همکاریو ژمنه ورکوي. نواز شریف د شنبې په شپه د امریکا په متحده ایالاتو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې همداراز وویل افغانستان نو پاکستان دواړه په سیمه کې له یو ډول ننګون سره مخ دي چې پراخو دواړو خيز اړیکو تفاهم ته اړتیا لري. پاکستان له افغانستان سره د ژورو دواړو خيز اړیکو غوښتن کې دی او په دې لړ کې پر خپل ژمنو ټینګ ولاړ دی. موږ په دې وروستیو کې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او د تروریستانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي او همدارس په افغانستان کې هم د افغان دولت لخوا د ورته اقداماتو اړتیا لیدل کیږي. سو په دې لړ کې مهم لاسته راوړنې ولرو. شریف همدارس هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د افغانانو په مشرۍ جوړجاړي عمل مخ پر وړاندې روان وي چې په ترڅ کې به په دې هیواد کې سیاسي ثبات او تلپاتې سوله رامنځته شي. نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو دواړه کاندیدان ډاکټر اشرف غنی او عبدالله د یو ملي یووالي حکومت پر جوړولو موافقې ته رسیدلي او ډاکټر اشرف غنی د افغانستان نوی منتخب ولسمشر ټاکل شوی دی. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کتونکو په داسې حال کې چې نواز شریف نوی افغان دولت ته د هر ډول مرستو ډاډ ورکړی وایي چې پاکستان په افغانستان کې د ملي والی د حکومت جوړېدو ته خوشاله دی. د پاکستان د دفاعي او سیمه ییزو چارو کارپوه متقاعد پوزي سید نذیر مومند د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کچېری نوی افغان دولت له وسله والو مخالفینو سره خبرې اترې پیلوي نو پاکستاني په دې لړ کې مرسته کولی شي.
افغانستان کې چې کوم د یونټي ګورنمنت جوړېږي او دې ته پاکستان په خنه نظر باندې ګوري د دې د وجنه چې د پاکستان په سوچ کې یو کلیریټی راغله. تر اوسه په افغانستان کې د چاو حکومت کې او هغه حکومت کې کوم کوم غړي شامل دي او پاکستان غواړي چې د یو داسې حکومت وي چې هغه څنګه خبره اترس کولی شو. آیا د سکیورټی د افغانستان په کومه توګه باندې راغلي؟ آیا صرف د ټوپک په زور باندې یا د خبرو اترو ته هم لاس اچي؟ نو که خبرو اترو ته لاس اچي نو د پاکستان خو هغه کې ډیره مرسته کولی شي. د افغانستان د نوی حکومت هغه سره نوې ډېرې لارې چارې جوړولې شي. له کسمه چې هغوی د بګرام جیل نه څوارلس قدم پاکستانیان پرېښودل نو د پاکستان هم طالبان قدم پرېښودلی شي.
دا یادونه ورده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د عمومي اسمبلې په حاشیه کې د امریکا د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره هم وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره یې ورسره د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان پر سیاسي وضعیت او وروستیو بدلونونو او همداراز په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ تفاهم پکار دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې ولې په تیرو لسو کلونو کې خرابې پاتې شوې دي؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا مسله څېړلې. د دې امریکایي ورځپاڼې د خبرې کړې مقالې جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي افغانستان له ډېره وخته دا وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره یا آی اس آی د افغانستان د دولت مخالفو وسلوالو ته خوندي ځایونه ورکوي او ملاتړ یې کوي. خو په دې وروستیو کې افغانستان دا هم وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه وځي پاکستان طالب وسلوال استخدام کوي او روزي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي پاکستانی چارواکي دا ادعاوي په سخت ردوي او د افغانستان پر ولسمشر حامد کرزي تور پوری کوي چې هغه بي ځای شک کوي او د خپل حکومت د ناکامۍ لپاره له دوی څخه د قرباني ګډوري جوړوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی واشنگتن پوسټ ته ویلي دي پاکستان تر اوسه د افغانستان د چارو واګي په خپل لاس کې د اخستلو خوب نه دی هېر کړی. د پسرلی راهیسې تر 2000 زیات پولیس او عسکر وژل شوي دي. دا شمیره د تیر کال د همدې مودې تر تلفاتو 2000 زیاته ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي د تلفاتو شمیره کې داسې له دې کبله هم زیاته شوې وي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او افغان ځواکونه تر ډیر فشار لاندې دي. خو افغان چارواکو اعلامیې هم خبرې کړې دي چې پکښې کې پر پاکستان تور لګوي چې افغانستان ته د طالبانو د ملاتړ لپاره کمانډو ځواکونه، پوځیان، ډاکټران او پوځي سلاکاران لیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانه وايي د افغانستان د استخباراتي چارواکو لخوا ورته ویډیوي بیانونه ورکول سوي دي چې د دې چارواکو په وینا د جګړې پر مهال د نیول سوي پاکستانیانو دي. په دې ویډیو کې یو کس وايي چې په پاکستان کې د ISI د یو کارکونکي په مرسته له زندانه په دې شرط راخوشي کړل سو چې په افغانستان کې د طالبانو سره کار وکړي. په بل ویډیو کې یو سړی د هلمند په جګړه کې لیدل کیږي چې په پنجابي خبرې کوي. د افغان استخباراتي څېړونکو په وینا دا کس پاکستانی استخباراتي چارواکی دی. د واشنگتن پوسټ وسپانی په وینا پاکستانی چارواکي د دې ادعاو لکبله په غوسه سوي دي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز واشنگتن پوسټ ته ویلي دا هر څه حقیقت نه لري. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال عاصم باجوا بیا واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په پاکستان کې تروریستي حمله په افغانستان کې پلان کیږي. راپور زیاتوي چې د جون په میاشت کې پاکستان د پاکستانی طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې درانه عملیات وکړل، خو افغان چارواکي وایي چې دا عملیات د پاکستان پلان و چې افغانستان لخپل هواده د افغانستان خواته وباسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماشام تر روبه جو پوری بیا سادی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې سادی رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. کله چې چاته نږدې ځان وژن کې چاودنه وشي، هغه څوک څه احساس کوي؟ لینا شریف له همداسې یو عیني شاهد سره د ژوند رنگونه په پروګرام کې شخې ده. لیره
د ژوند رنگونه
مامنون محمد رفیق ترخیل د وزارت سرحد اقوام قبایل و وزارت
دلته څو ورځې مخکې یو انتحاري حمله وسوله د تاسو وزارت ته نږدې. تاسو هغه وخت سهار و نوی بشاید دفتر ته راغلوئ، په څه بوخت وئ چې د حمله وسوات؟
یاره سهار خو په باندې 8 بجې تقریبا موږ د مامورینو کارګران راغلي و حاضري امضا کوله. دغه د خدای پزل و چې دفتر ته ننوتلي نه و کنه ډېر به زوبل سوي و. موږ په همدا دالیزو کې بس سبي راسو یو بل سره ستړي مسي خوره کوم. په دغه وخت کې ناګان یو ډېر قوي غرض وس. موږ داسې فکر وکړو چې دلی موږ په وزارت کې دا خبره خو څوک کته منډي او څوک غل ورخطا سو. دا دلیزونه ټول له ګردو غبارو خاورو نو شیشونو اش ډک سو. میدان یوایي سړک نه، په دې سړک کې دودونه ختل دال دغه سوي و. خو مامورین ټول داخل کې و که بیرون وایم زوبلېدل.
د تاسو وزارت څومره زیان ورسوه؟ زه سې وینم تر اوسه هم ځینې شیشې ماتې دي او ځینې کارونه روان دي.
یاره د موږ وزارت ته خو مالي زیان خو بې درکه زیات رسوه برآورد کے دے نسی ریاست کی دو کسان زخمیان چوکی شیشے تھے شیشے شبہ کے ناست باندې شیشہ لگے کمپیوٹر کار شیشہ لگے زخمی سے دو کسان زخمی سے
خوشحالی دفتر ترغلی وای سی او کاری و رس پیل کئی او خلق و خدمت و کئی کل سے دغه سے پیخ اوس ولاده تا سورز څومره در خراب کړه؟
د خوازی خبر ہے منگ سر رازو پٹی شوق والا خبر دے رازو چی روزانہ دا خپل وطن خلق ته خدمت کو روزانہ سوک تذکیرا اخلی سوک پاسپورٹ اخلی چابل کاری چابل کاری را اولز دے خپل خوشحالی سر عظیم امضا کړی او بسر خستڑی مسی خورموسی چې په دغه حالت کې دغه یو انفجار وس او په یو ورځ باندې نو دا سی ورځ وسی یعنی ماتم ورځ په وزارت کې ټول پامین نو کو نه ټول پته شوش کې اچولی. دا ګیره ول چانه وکول حکومت نه وکول طالب نه وکول پاکستان نه وکول ټول چارواکیم په دې خبرو کې دخیل دي. باور پر وکړو چې دخیل نه کړه سره دلته راورسیږي. په همدا تور شو موټر کې راولي نقطه ورته یې چې دغه دراسه زه دې دران چې دایل مغرب له کومې لږ ځن مې مرادي خارجي مې مرادي او تراسه او بدی تمبټیل دې لاره کې چې موټر دوه نه جهامي چې ولا کسره په یو سات کې تیرې دي او ته موټر راول او راسه نیم دلته ورته برابر و. دا څنګه کې دي خو خامخا دلته خارجي لاسونه دي داخلي لاسونه دي. خدای دې هدایت ورته وکړي. هو هدایت کې په نصیب کې نه پروردګار دې کړه داخلي کې ټول دی پروردگار تباہ و برباد کی. چار سو دی وطن په کم را ودارې دی وطن په خرابی باندې را ودارې. خدای دی لا اهل بیت سره تباہ کی.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کی.
دا زجر رادیو د خبری مجله مو هم دلته سر ته ورسیده. په بلی خبری مجله کې سید سمی عباس لته سره د سهار مبخر.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشید.